د هر نوی جوړ شوی خونځي په بدل کې 50 مدرسې جوړې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې اوس مهال د نجونو په وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د زده کړو دروازې تړل شوي او هلکان هم په ښوونځیو کې د درسي موادو له کمښت سره ټکوي. په کابل کې د لسم ټولګي یوې زده کوونکي لیلما چې د طالبانو له واک ترلاسه کولو وروسته له زده کړو محرومه شوې، ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د نجونو د زده کړو د بیا پیل لپاره هیڅ طرحه جوړه نه شوه کړای، خو د دیني مدرسو زیاتېدلو ته یې کار ویلی.
د طالبانو د راتګ څخه وروسته مدرسې ډېرې زیاتې شوې دي. په هر ولایت کې لسګونه مدرسې دي او بدبختانه چې د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه په باره کې پریکړه نه نیول شوې. دا صحیح خبره ده چې مدرسو ته هم ضرورت دی په افغانستان کې، خو د دې ترڅنګ باید عصري علومو ته هم ډېر زیات توجه وشي او د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه خلاص شي، ځکه افغانستان باید پرمختګ وکړي، نه دا چې شاته لاړ شي. د عصري علومو ته ډېر زیات ضرورت دی.
په ننګرهار کې د خونځي یوې خزینه زده کوونکي هم چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
دیني علومو تر څنګ عصري علوم هم ضرورت دي ترڅو یو هیواد وکولی شي پیشرفت وکړي او ترقي وکړي. زه د مسؤلینو نه غواړم ترڅو بیا د افغانستان د نجونو پر وړاندې د مکتبونو او پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي ترڅو وکولی شي د دیني علومو تر څنګ خپل عصري علوم ته هم ادامه ورکړي.
له دې وړاندې د ښوونځیو یو شمېر نارینه زده کوونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ښوونکو او درسي موادو د کمښت له امله نشي کولای په سمه توګه زده کړې وکړي. د غراز د پوهنې او لوړو زده کړو په نصاب کې د ځینو ساینسي مضامینو د کمیدو او پر ځای د دینی علومو د مضامینو د زیاتېدو راپورونه هم ورکړل شوي. د ښوونځیو یو شمېر ښوونکي وایي دیني زده کړې مهمې دي، خو دا چې حکومت عصري زده کړو ته پاملرنه کمه کړې ده اندېښنې وړ ده. یو ښوونکي چې د هم د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
دوی دینی علوم تر ټولو لومړیتوب ورکړی او په اوسنی وخت کې کوم د دینی علومو تر څنګ دا چې ضرور دي هغه عصري علوم هم دي، ځکه دا د ټولنې اړتیا ده. او په اوسنی وخت کې عصري علوم چې دي د ټولنې لاغه مهم اړتیا څخه ګڼل کیږي، ځکه که موږ نړۍ ته متوجه شو نو دوی ټول په عصري ټیکنالوژي سنبال دي.
د راپورونو پر بنسټ د تیر جمهوری حکومت پر مهال په افغانستان کې شاوخوا 15,000 دینی مدرسې موجودې وي چې یوازې 200 د پوهنې وزارت سره ثبت وي. د پوهنې وزارت د هغه مهال چارواکو ویلي وو چې د دینی مدرسو او عمومي زده کړو د نصاب د نږدېوالي هڅې کوي. د طالبانو پوهنې وزارت په داسې حال کې په افغانستان کې د دینی مدرسو د زیاتېدو خبر ورکړی چې له دې وړاندې د دغه مدرسو د زیاتېدو په اړه په نړیواله کچه اندېښنې ښودل شوي. د تیر 2023 کال د فبروري په وروستیو کې د افغانستان د بشري حقونو د مرکز په نوم یو بنسټ وویل چې طالبانو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ګڼ شمېر دینی او جهادي مدرسې او د طالبانو د ایډیالوژۍ د خپرېدو مرکزونه جوړ کړي. له دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي وو چې د طالبانو هغه پالیسي چې د زده کړو تمرکز په مدرسو او دینی زده کړو محدودوي کولای شي د افراطي افکارو بنسټ کېږدي. هغه زیاته کړې وه دا بنی واضح افغان ماشومان په پراخه کچه له مهارتونو او د پوهې بې برخې کولو له خطر سره مخ کړي، بلکې کېدای شي د بیکارۍ او بېوزلۍ سره یو ځای د افراطي ایډیالوژۍ لپاره ښه زمینه برابره کړي او د کورني تروریزم سیمه ییزې او نړیوالې بې ثباتۍ خطر لا زیات کړي.
په مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلور ویش ساته. د افغانستان د پلازمینې کابل په ګډون د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي دا کوي چې د اداري چارو پر مهال ترې کمیشن کران اضافي او ناقانونه پیسې اخلي. د ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ډېرې ادارې لا هم کمیشن کران لري او د دوی د قانوني ادارو چارې او اسناد اجرا کولو پر مهال ترې اته په سلګونه ډالر اخلي. نور حال په دې راپور کې.
سابق دوران جمهوریت که عطا رشوت بسیار زیاد بود، حالا با اون سیستم نیست، منتها زیادتر کار اگام زر کمیشنکارا پیسه میگیرن.
د کابل کاری او وسیدون که چې د موضوع د حساسیت لامل نه کوتل نو میراپور کې خبر سی، ازادي رادیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د نکاحات اخیستو په یو محکمه او د موټر د لایسنس تمدیدولو پر مهال د ترافیک ریاست کې ترې کمیشنکارانو پیسې اخیستي دي. دا وایي که څوک په قانوني توګه خپل اداري چارې او اسناد خلاصوي په میاشتو یو وخت نیول کیږي، په داسې حال کې چې په خبره کمیشنکاران یې په کمترین وخت او حتی سلګونه ډالرو په بدل کې خلاصوي. د زیاته کړه
چا شخصا خودم اسناد ما نکاحت ما فرق کرده بود، تخلص فرق کرده بود، تخلص خودم بود، تخلص خانم دیگه چیز بود.
شخصا زما خپل اسناد زما د میرمن په نکاحت کې مې د میرمن تخلص فرق درلود، هغه می جوړو باور وکړي چې د دولت شوبه په شوبه وزغلوله. کله می چې سلام جواب هر سره وړل محکمې ته می چې وړل، محکمې له هیڅ ډول دلیل پرته راته وویل چې زه شپږ میاشتې وروسته راشم. ویل یې زه چې ستا اسناد څیری شوي، اصلا په افغانستان کې بازخواست کول ډېر سخت کار دی، نو مجبور او مکلف کیږي چې کله کار بندیږي کمیشن کار ته پیسې ورکړي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکي چې د هم نه غوښتل پراپور کې نوم خپور سي ورته شکایت کوي.
اکثریت خلک اوس په اداري چارو کې کمیشن کاران ته پیسې ورکوي، تر څو د دوی چارې په مخ باندې بوج، خصوصا دغه کارونه یا دغه کمیشن کاری د تذکیرو په اخیستلو یا موټر د لایسنس یا جواز سیر اخیستلو پر مهال باندې خلک مجبوریږي تر څو کمیشن کاران ته پیسې ورکړي. زما په نظر باندې عمده لامل د دغه کار دا ده چې اداري سیستم کې کاغذ پرانی یا بوروکراسي چې ورته وایي دا زیاته ده، او مراجعین حتی تر دې پورې زورول کېږي، دوی نشي کوی چې د یوې تذکیرې لپاره یا موټر د جواز سیر یا د لایسنس لپاره څو ورځې په سلسل په تیری کې.
دا ستونزې یوازې په کابل کې نه بلکې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې هم مطرح کېږي. د افغانان وایي په داسې حال کې چې د هیواد تر نیمایي زیات نفوس اقتصادي حالت له صفر سره ضرب دی، د غروانو کمیشن کاریو او د دوی په خبره بډو اخیستو ترې ځوان نور هم سخت کړای دی. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي حکمت الله وویل
خپلم یې ملګری تقریبا $900 پور کړو، او کم مجبور شي کمیشن کاران ته پیسې ورکړي چې مور نه کینو دا ستونزه نه حلیږي، دې کې غټ مشکل پیدا شوی. او ته بل طرف ته مجبور چې کمیشن کاران ته $100 مانی یو پاسپورت دپاره دغه وکړي چې دا پاسپورټ کې عمر او تذکیرې د بایومټریک تذکیرې او د پاسپورټ عمر سره بیرته سره ورته کړي. کله خو دا ده چې مراحل اسانه شي نو دا کمیشن کاری په بیخي ختم شي، همدې اقتصادي مشکلات ډېر زیات دي.
د خوست ولایت یو اوسیدونکي چې د هم دوار ستونزې له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
ما هغوی چې پیسې لري اقتصادي نسبت جوړ دی کول شي د پیسو په زور په ډېر لنډ وخت کې خپل پاسپورټ یا هم لایسنس واخلي. له مسؤلو چارواکو مې هیله ده چې دغې برخې ته پام وکړي او په حکیمانه د افغانستان هر وګړی په قانوني حق لري تر څو په آزاد ډول پرته له پیسو پرته له کمیشن کارۍ څخه خپل پاسپورټ او لیسانس واخلي.
دا ډول شکایتونه یوازې اوس نه بلکې د تیر جمهوري نظام پر مهال هم په پراخ ډول مطرح کېدل. که څه هم د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی او د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې افغانانو د اداو په اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې د حکومت د مشر ملا هیبت الله اخونزاده په ګډون د حکومت بېلابېلو چارواکو ویلي چې په مختلفو برخو کې له فساد سره مبارزه کړې او لا هم دا ډول مبارزه د چارو په لومړیتوبونو کې ده. خو له دې وړاندې بېلابېلو څارونکو نړیوالو ادارو راپورونه ورکړي چې په افغانستان کې د اړوندو څرګرو او درېمګړو رڼو بنسټونو د نشتون له امله په دغه هیواد کې تر بل هر وخت د اداري فساد کچه مخ په لوړېدو ده. له دې ډلې د روڼتیا نړیوال سازمان د روان 2015 کال د فبروري په 11مه د 2040 کال لپاره په خپله خبره کړې ارزونه کې ویلي و چې افغانستان د 180 هیوادونو په کتار کې 115 ځای خپل کړای دی. دغه سازمان زیاته کړي چې افغانستان د روڼتیا په برخه کې له 10 نمرو 18 نمرې ترلاسه کړي او فساد سره د مبارزې په برخه کې 3 درجې شاته کړای دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ د غوی د اجتماع سعودي عربستان ته لاړ. دا د ولسمشر په توګه د ټرمپ د دویمې دورې په جریان کې دغه لومړی رسمي بهرنی سفر دی. د سعودي عربستان له سفر وروسته هغه به قطر او متحده عرب امارات ته سفر وکړي. نور جزئیات په دې راپور کې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ منځني ختیځ ته خپل سفر تاریخي بللی دی. ټرمپ به خپل سفر په ریاض کې د سعودي عربستان له چارواکو سره په لیدنو پیل کړي او بیا به قطر او متحده عرب اماراتو ته سفر وکړي. د دې سفر په لړ کې د امریکا ولسمشر به د غزې جګړې، له ایران سره د اټومي خبرو اترو او د منځني ختیځ د دریو هیوادونو له مشرانو سره د سوداګریزو اړیکو په اړه خبرې وکړي. ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې هغه ممکن د روسیې او اوکراین ترمنځ مستقیمو خبرو اترو کې د ګډون لپاره ترکیې ته هم سفر
سفر وکړي. تمه کې چې دا خبرې اترې به د پنځشنبه په ورځ د غوي 15مه په استانبول کې ترسره شي. منځنی ختیځ ته د ټرمپ له سفر مخکې حماس ډلې پرون یو امریکایي اسرائیلي یرغمل خوشې کړ. 21 کلن عدان الکساندر د 1900 څخه زیات د حماس په توقیف کې ساتل شوی و. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د وی ترهګر ډلې په توګه پیژني. د اسوسییټډ پریس په وینا د ډونالډ ټرمپ ادارې ته د خنیت په توګه د حماس د اقدام کولی شي په غزه کې له اسرایلو سره د نوي اوربان لپاره لاره هواره کړي. الکساندر لمړی د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته وسپارل شو او له هغې وروسته اسرایل ځواکونو ته وسپارل شو. سعودي عربستان ته له تګ مخکې د امریکا ولسمشر د ایران سره د اټومي خبرو اترو په اړه ویل چې هیواد په دې خبرو اترو کې له متحده ایالاتو سره مناسب چلند کوي او زیاته کړه چې خبرې تاریخي روانې دي. ټرمپ دا هم زیاته کړه چې د ایران په اړه ډېر ښه پرمختګونه روان دي. د ایران او امریکا ترمنځ د اټومي خبرو اترو څلورم پړاو د یکشنبه په ورځ د 21مه د عمان په پلازمینه مسقط کې ترسره شو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رقچی د خبرو اترو د پړاو د تیرو غونډو په پارتلا ډیر جدي او څرګند وبلل. سیمیتا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سفر اصلي موخه د سوداګریز اړیکو پراختیا بلل کیږي. د راپورونو مخې ټرمپ هڅه کوي چې سعودي عربستان، قطر او متحده عرب اماراتو ته د خپل سفر په جریان کې د 1 تریلیون ډالرو په ارزښت تړونونو او پانګونې ژمنو سره بیرته راستون شي.
له خبرونو ور اخوا
د خوست مرکز اړوند سړو اوبو سیمه کې وی کورنۍ په خپل شخصي لګښت د اوبو بند جوړ کړی چې په دې بند کې په کافي اندازه اوبو مهر او ذخیره شوې دي. سیمهوال وایي د دې اوبو په مهر او سره لسګونه تجربه کرنیزې ځمکې آبادې شوې، د اوبو کچه ورسره لوړ شوې او دا د سیمې په یوه شنه او تفریح منطقه بدله شوې ده. د سړو اوبو اوسیدونکي غوښتنه کوي چې نړیوالې موسسې او اړوند ادارې دې دا ډول بندونه د خوست په نورو سیمو کې جوړ کړي. نورحال د نجیب الله خیر په رپورټ کې.
دا د مرکز اړوند د سړو اوبو په سیمه کې د یوې کورنۍ لخوا د اوبو جوړ شوی سرمند دی چې جوړېدو یې د دې ځای اوسیدونکو ته ډېرې اسانتیاوې برابرې کړې او د دې ځای پخواني وچغرونه او شاړې ځمکې او غونډۍ ورسره شنې او آبادې شوي دي. د سړو اوبو د میاخیلو کلي اوسیدونکي وایي افغانستان او په ځانګړي ډول خوست د وړو بندونو او سربندونو د جوړولو ډېرې سرچینې لري چې په آبادۍ سره یې خلکو ته پوره اسانتیاوې برابرېدلی شي. د سربند مسؤول محب جان مشال راډیو ته وویل
طبیعي سرچینې موږ ډېرې لرو خو چې په مناسب طریقې سره ګټه ترې واخیستلی شي هغه ګټه د اوبو مهرول دي چې موږ مهر کړی دي په خپل شخصي لګښت سره تقریبا د 6 میلیونه افغانیو په لګښت موږ دا بند جوړ کړی دی. د دې اقتصادي ګټې موږ د میانو تولید ته نه کوو، میان مورچول دي کبان او لسګونه جریبه ځمکه ته نه خړوبوو او منطقې ته په اوبو سطحه لوړه کړې ده. هغه څو یو چې مخکې وچ اوبه لري
په ټوله کې تر هوارو سیمو په غریزو منطقو کې د بندونو جوړول آسانه، ډاډمن او په کم لګښت سره امکان لري. د خوست اوسیدونکي هم وایي د دې ولایت ډېرې سیمې غریزې دي او د اوبو د ذخیره کولو لپاره د بندونو جوړول پکې لږ لګښت غواړي ځکه دوه خواو ته طبیعي غر وي او یوازې مخې ته د سربند جوړول غواړي. یو تنځایي اوسیدونکي محمد عارف وویل
موږ د اوبو مهارولو لپاره مرسات کور وکړو. الحمدلله کوز خوار د ډېره غټه اوبه بهږي، دا کپی اوبه ده او دا موقتی وبنه دایمي پخاو بده بهږي او دی وبونه ډیم جوړ شي یا وبده مهر شي. دا سينور غرو سیمو کې غریز سیمو کې غاو وب مهر شي. ملدارای دی پورا دی ملک دی وطن دی خلا دی پورا دی بوټو دی پورا ټول دی پرای پیدا ده.
د بندونو په جوړېدو او د اوبو په ذخیره کېدلو سره لدی سربیره چې سیمه زرغونیږي ورسره هغو سیمو ته د سیلانیان ورتګ هم ډیریږي. ځوانان غوښتنه کوي چې د بندونو په خوا کې خلکو په خاطر د تفریح لپاره دی هم اسانتیاوې لپاره نه غورځول کیږي. د خوست یو بل اوسیدونکی شاهد وایي
افغانان په ټوله کې خاصتا خوستوال ډېر د سیل تفریح ځایونو سره مینه لري، علاقه لري. دا چې تیرو 40 کلونو جګړې افغانان ځورولې دي نو په اوس کې دا تر ټولو ښه زمینه برابره شوې ده. د تفریح ځایونو آبادول د غزینو ته تک زیات شوی دی نو په کار هم دا ده چې په دې برخه کې نور هم کار وشي.
بل لوري ته ځایي مسؤلین هم وایي د سربندونو د جوړولو ځایونه د خوست په هر لرې او نږدې سیمه کې شته او یو شمېر سربندونه جوړ شوي هم دي. خو دوی هڅه کوي د سربندونو شمېر ډېر کی. د شمال خورم سندیز یوزې مشر عبدالقیوم ثابت ول
د چکډیمو دی فاره مو په خوست ولایت کې کین کا وکړه دا وای چې زر چک ڈیمونه کو جوړ سی هم پکې کم دی او الحمدلله د دې په خاطر وساتلش چک ڈیمونه په هر اول سوالی کې یو یو جوړیږي په مرکز کې پنځه جوړیږي دلته موږ ډیر زیر زمینې ویلرو دی او بو دی فارس او بو هغه سی مہر سی او بو مطلب تغذیه سی خو ان شاء الله کار روان دی
که څه هم د خوست په یو شمېر سیمو کې د اوبو واړه بندونه او سربندونه جوړ شوي چې تر یوه بریده د باراني اوبو د ضایع کېدو او ځینو سیمو کې د سیلابونو د ویجاړۍ ګواه.
د ازادي میلمه
احمد شیبریم د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې پخوانی مرستیال محمد ولی مدقیق پدې خبرونه کې زموږ مل مده مدقیق صاحب پسرلی شنو په پسرلی کې د چاپیریال غم عام خلک ساس په باور پښارونو کې څنګه خړلې شي څه باید وکړي
شیبر صاحب پسرلی لکه څنګه چې طبیعت برته له سره راځي په کال کې هم دسه باید موږ انسانان هم خپل ژوند ته خپل چاپیریال ته یو نوې نظر وکړو خلق ډیر کارونه دي چې په سړی کې کوي سي خو ټول لومړی کار دا ده چې چون موږ په افغانستان کې دغه د سمسورچا او زرګونچا لپاره فصل لرو او د فصل په دغه نورو ملکونو پر رقم نه ده چې د هر وخت وړ نیال کینی نو په سړی کې بهترین وخت دا ده چې موږ نیالګي کینو ولې نیالګي باید په مسولیت سره کینو چې هر څوک په هر اندازه توان لري که هغه توان دی وی ګلدانې جو لري چې په ګلدان کې او ګل د پرورش ورکی او کوي چې په غټه کسر باندې نیالګي کینوي دا لومړی کار ده چې خلک کولای شي او دا ډیر نه مصرف وړي او کم مصرف باندې دا کار کولای شي خو د دې سره په خوا کې ډیره مهمه ده چې موږ دا کې نوولې نیالګي او څنګه روزنه وکړو څنګه پالنه وکړو دوی ته څنګه د کال په جریان کې به ورکړو حتمی نه ده چې موږ لاس نیالګي کینو او د لاس واړه رانه وچسي ښه خبر ده چې یو نیالګي کینو ولا هغه په ثمر ورسو ده اوله خبر ده دومه خبر دا ده چې په مجموع کې په خاریاتو کې په دغه پسرلي کې څنګه کولای شو چې موږ په خپل کور کې دغه زباله سی ورسوي د دوه مدیریت په څه شکل باندې وکړو دغه په خزلې دی په کور کې کده د ترکاری خزلې وی او کور کې نور یې څه دا بیا په دوه برخو باندې ویشل کیږي بیا هغه عضوي مواد چې هغه خپل په طبیعت کې په سپری دی خپل تجزیه کیږي له دغه نه څنګه کولای شو چې ګټه ترې واخلو پرې نه دو چې چاپیریال ککړ کی دغه عضوي مواد په حقیقت کې چاپیریال ته ګټه رسي دا په خوره باندې بدلیږي په خاوره
او بخښه ستاسو مطلب لدی پارو د حیواناتو دغه شاندې
تنه د حیواناتو پارو نه ده موږ تاسو په کورو کې په افغانستان کې مثلا یو خزه په آشپزخانه کې کار کوي د پیازو پوټکی دی یا د کچالو پوستونه دی یا ټول هغه خوراکي اضافي مواد دي دغه ته خلک په جذباله په سترګه باندې ګوري ولې دوی کولای شي چې دغه خپل کور کې مدیریت کې د پارو باندې بدل کړي چون حیواني پارو خو اکثر هغه کورونه کولای شي دغه حیوانات
د کلیو په کلیو کې حیوانات تر ډیر
بل کلیو کې خو بالکل کلیو کې خو د حیواني پارو یا د د حیوانات او فضله مواد عباس نزی هم دا د سون مواد لدین استفاده کوي خلک او بیرته د دې له هیرونه یا له پادشونو نه بیا د خوره باندې بدلیږي هغه که موضوع ته خبرې پیو کوونه کو ځین خلک دومره پوهاوی لري لوګونه استفاده کوي ستونزې په خارو کې دي د دې سره په څنګ کې سه بهترین کار کولای شو د کال سربر په دې وخت کې د پلاستیک نه کم استفاده وکړو
مدخخ سبو بخشه پلاستیک ته براشم د دې اوسوی مواد چې تاسو یې پر لکه د پیازو پوستکی او د بانجان رومي او یا د شان کنه دا ترقه مدیریت کې څور سره وکړي خلک
ګوري دغه زباله په مجموع کې له کور مدیریت کیږي اول اقدام دا چې موږ دغه اوسوی او غیر اوسوی زبالې بیلې موږ اکثرا هیوادوال دغه زبالې ټولې په یو کڅوړه کې سره اچي په دې کې پلاستیک هم پروت دی کاغذ هم پروت دی د دې نوشابو کوټیم پرتی په څنګه د خوراکي موادو پاتې شوی هم پرتی دغه کچیر مګل اول سر نه د بیل کو او دغه اوزوی دغه پوټی کې سیدی د خوراکي مواد او د دې لپاره په خپل کور کې او ځای ولرو کچیر اویلی ولرو او اویلی کې او ځای ورته وکیندو او د الته ورواچو پریدو تر وخته پورې په سر باندې لږ خاور ورواچو د بویم نه کوي او د الته خپله تجزیه کېږي بل اخره د خورا باندې درته بدلېږي که استفاده ترې کوله ښه تر ښه کني حداقل د خاورې د ګټې لپاره دا کوی شو عمل دی وساتو
یعنی وبخشي لدینه لدينه دکوت په شکل باندې بیا د ونو بوټو لپاره استفاده ممکنه ده
سل پسلو کې د نباتاتو لپاره خوراکي مواد د هغه خوراکي مواد چې طبیعي دي دې کې کیمیاوي شیان نشته دا ګټه لري هم خاورې ته هم نباتاتو ته بل اخر موږ کوی شو کچېرې وړ وړ د ترکاري پټي لرو د بیرته د ترکاري په روزلو کې له دې نه ډېره ښه ګټه خو ډېر ښه حاصل بیا راتلي
او وبخښئ تاسو ویل وای که څوک حویلۍ نه لري په فرضاً کابل که په نظر کې ونیسو یا د افغانستان ځینې لوی ښارونه لکه هرات کندهار او نور که چیرته څوک حتی په اپارتمان کې هم ژوند کوي خو د دغه عضوي موادو لپاره بهر ته چمنونه شته ځایونه شته نو خو هلته هم ذخیره کولی شي
دغه ټول بلندمنزلونه چې اوس جوړ شوي دي او هلته رهایشي منطقه ده خلک پکې ژوند کوي دوی یوه آزاد ساحه لري دوی په ډېر ښه شکل باندې مدیریت په دې خطر کوي چې دغه تعداد زیات کورونه سي دته ځوان کوي دوی په مجموع کې یو ځای انتخاب کوي او دغه زبادي خپله هر ورځ هلته راوړي له دې نه چې ځایي کې هلته یوه چې دوی ډېر زیاته خوره دوی تولیدوای سي په تناسب دې سي یو کور په تنهایی باندې د خورې تبدیلي کړي ولې یو وړوکی مدیریت غواړي چې خلکو کې د احساس څنګه پیدا کړو څنګه د احساس د درک د مسؤلیت وکړي چې دغه کار کې سهم واخلي
نو خو په دې خو یعنی مادي ګټه هم کوي یعنی مالی ګټه ځکه چې کولی شي چې استفاده ترې وکړي بله
زه یو مثال درته درکم ما یو وخت چې په دولت کې مسؤلیت درلود په کابل ښار کې یو ځای اوسې هلته به د حیواناتو ذبح کول لکه کشترګای ورته ویلې د حیواناتو نو دغه ښه سړي یعنې د چاپېریال د ککړتیا لپاره ډېره عمده منبع وه یعنې ډېر زیات چاپېریال ککړاو شاوخوا منطقو هوا یې هم ککړه کړې وه اوبه خاوره ټول بالاخره دو سره موږ کار وکړ د دغه د حیواناتو هغه اضافي توکي سي دي هغه که په هر شکل باندې وو دته مو ورته ویلې چې ته یو ځای ژور کړه او دا واچوه او دا درې میاشتې څلور میاشتې وروسته دا په خوره باندې تبدیلېږي تاسو یقین وکړئ شیبر صاحب چې په اوله کې د سړي دا خبر نه منله لږ فشار هم ته راوړ خو وروسته له شپږو میاشتو دا سړی راغی ما ته او ما نه یې مننه کوله چې دغه د کشتارګاه نه چې ما کوم عاید لاسته راوړ له دې نه دوه چنده زه د دغه کورې نه عاید لاسته راوړم دا یې خرڅوله باغدارانو دا ترې اخیسته او په موټرو کې د خپلو پټیو ته انتقالوله باغو ته انتقالوله دا منبع د عاید ده دا په حقیقت کې څنګه درته وایم یعنی پیسې دي ده فقط لږ څه زحمت کوو بس دغه بهترین وخت نه ده
اوس که پلاستیک ته راشو په ټوله نړۍ کې یو غټ بحران پلاستیک رامنځته کړی ده په افغانستان کې خلک په ښارونو کې له پلاستیک سره څوک
ګورې چې بار صاحب دنیا به پرېږدو زه سې خپله تجربه د خپلې تجربې په اساس درته ووایم د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې په ننګرهار کې په هرات کې په کندهار کې نصیب کومه ښاري ستونزې موږ لرو د ککړتیا د دې هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده دغه پلاستیکي کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت ته اعلان کړي دا په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي او خلک هم بې له دې چې مثلا فکر وکړي چې موږ د خپله سودا په یوه کڅوړه کې اچولی شو د هغه په عوض باندې پنځه کڅوړې خپلو کورو ته وړي په کور کې دغه کڅوړې غوټه کړي بلاخره د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نه ورکوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي وي ساتي ته فقط په یو شکل باندې لږ شکوي د خپله سودا تر اخلي دغه پلاستیکي کڅوړه بېرته اچوي په د خزلو په ځای کې دغه چون د پلاستیکي کڅوړې وزن نه لري په ډېر کم شمال باندې د هوا ته پورته کېږي او دا کوشش اکثره چې وګورې دا بیا بېرته په دغه ویالو کې چون هلته شمال کمي دغه ویالو ته دنوي نو ویالې ته چې دا ولوېده دغه د اوبو جریان چې راغی دغه اوبو په دې کڅوړه کې نه نوځي بل اخر هغه مرکزونه یا غټونه سي دي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندې د کابل ښار کې دا ټولې ویلې سي ته ګوره دا ټول د پلاستیکو بندې کړي ولې د دې د مدیریت لپاره ډېر اسانه کار دا د کچېرې هغه ریسایکل هغه بیا استفاده او دا شیان کچېرې زموږ هیوادوال نه کوي حداقل دغه د خپل عادت وګرځي چې د کومې کڅوړه نه استفاده وکړه دغه ته د حداقل دوه درې غوټې ورکړي غوټه دې کې هغه غټه خلطه دې په وړې غوټې باندې بدله کړي بیا دا شماله هم نشي پورته کولی او بیا نشي کولی چې چېرته کوم ځای کوم منفذ هم بند کړي
مخکې تاسو د عضوي موادو په برخه کې دا خبره وکړل چې خلکو ته د عاید یوه منبع ده. د افغانستان په ښارونو کې خوار خلک د پلاستیکي چپلکې او د شان خرڅوي، آیا ممکن نه ده چې د کور کڅوړې هم په دغه شکل باندې وپلوري؟
ولې د ټول دغه پلاستیک په مجموع کې د هغه موادو کې حسابېږي چې دته ریسایکل وایي، یعنی د ری یوز ترې کېږي، بیا ترې استفاده کېږي. خو خبره دا ده چې زموږ هیوادوال باید حداقل ما سه اشاره وکړه چې دته که دوه درې غوټې ورکړي هغه خلک یې په اسانه راټولوی سي، خو موږ دا کار نه کوو، دا همداسې آزاده پرېږدو. دغه خلک همداسې کوی، دا ډېر زحمت غواړي چې ته بیا هره کڅوړه راټولوي له چاپېریال نه، نو دغه که چیرې په وړو وړو غوټو باندې بدله کړي او دا پریوزي کې کېږي، دا خلک یې اخلي، دا خلک یې ټولوي، ترې بالاخره یې وړي بدنه ته، دا بیا ویلې کوي، له تنه بیا مختلفې نورې استفادې ترې کېږي.
تاسو هغه ته مخکې اشاره وکړه، د دې کثافاتو په برخه کې د ډبیان هم شته، قوتیان فرزند دی پیپسي او د نورو قوتیانو ډبیان، له دغو سره باید څوک چې څوک شار پاک وساتي.
ورې دغه مواد د غیر عضوي مواد چې دي، دا په مجموع کې دا په دې نه هم بیا استفاده کېږي، ولې که چیرې مدیریت سي. دا فقط د ما مخکې اشاره ورته وکړه چې دا کار د کور له منځه مدیریت کېږي. که چیرې تاسې دغه خالي قوتیان که کاغذي وي او یا که د المونیم وي، دا د پیپسي د فانتا د دغو قوتي یا شیشه یي بوتلونه وي، دغه ټول که چیرې په علایده ځي کې موږ په کور منځ کې تنظیم کړو او خلک چې راځي بیا دا انتقال کړي، دا بېرته د دې لپاره یو وخت په د کابل په ښاروالۍ کې یو ځای جوړ شوی و، له دې نه بیا استفاده کوله او بعضې نورو شخصي متشبثینو په دې برخه کې کار کړی و چې دا مواد به ښار ټولول، خلکو ته به پیسې ورکولې، دا به بیا له خلکو نه، له عادي خلکو نه، هغه فقیر بې بازار ته خلک سي، نو دوی به ټولول، دوی نه به پیسې اخیستې، دوی به بیا په خپلو وړو کارخانو کې له دوی نه بیا استفاده کوله. خو مشکل دا ده چې موږ په مجموع کې د خلکو ذهنیت دې ته نه ده جوړ، دا نه سو کوي، او دا به ډېر کار غواړي چې دغه ټول سره چاپېریال نه راټول کړو. نو دا بهترینه منبع د عاید د خلکو لپاره او هم د چاپېریال لپاره، که چیرې اوس چون د کال سر ده، په دې کې موږ پاملرنه وکړو، دا په مجموع کې هم د چاپېریال سره کومک ده، هم د محلي اقتصاد سره ډېره زیاته مرسته کوي.
متحقق صاحب، تاسو په دې برخه کې کار هم کړی دی او تخصص هم لري، څرنګه د دې له خاطره چې له ټولو خلکو یوه تقاضا څوک کوي ممکن سخته کار وي، لیکن د یوې کوڅې په سطحه، د یوه بلاک په سطحه باندې خلک نه شي کولی چې په دغو برخو کې مشترک همکاري وکړي او بیا له هغه نور تقلید وکړي او نور او کېدای شي چې په یو مدت زمان وروسته فرزند کابل ښار له هر څه نه پاک شي، له دغو کثافاتو نه.
دا بهترینه لاره ده چې برسر ستا اشاره ورته وکړه، ته خو لږ څه د کوڅې ساتیا ته ولاړې، ما که متوجه وې ما حتی د کور په ساته باندې دا خبره وکړه، داسې که چیرې د هر کور په منځ کې موږ دا مدیریت کړو، دغه د کور مدیریت بالاخره د کوڅې ته ځي، کوڅه مدیریت کېږي، د کوڅې مدیریت بیا د محلې مدیریت وي، بالاخره دا په غټ تصویر کې چې بیا وګورو ټول ښار د موږ صفا کېږي پاکېږي، خو دغه مدیریت باید د کور له سطحې نه شروع شي، او بالاخره که چیرې په بلاکو کې خلک ژوند کوي. خو د دې لپاره بهترین زما پیشنهاد دا ده چې د دې لپاره یو څوک په کار دي چې هغه ته مدیریت کړي، په انګلیسي کې ورته وایي یو چمپیون ورته په کار ده.
دغه اتل یو ته ګوري بل بل ته ګوري، مثلا یوه کوڅه ده د کابل، په دې کوڅه کې یو ماشوم دی، غریب دی، دا راځي او نارې وهي چې پلاستیکي چپلکې ماته راوړي چې زه واخلم. که چیرته دغه د کوڅې خلک چې له زکات هم ورکوي، له خوارانو سره هم مرسته کوي، که چیرته دوی دغسې یو کار وکړي چې دغه د پلاستیکي چپلکې خوار الک ته دا ووایي چې کورونو نه پلاستیکونه ورته راټول کړي، خیر دې پیسې مې ترې اخلي. فکر نه کوي چې هم به بهترین زکات وي او هم به دا کوڅه له پلاستیکو پاکه کړي وي؟
دا بهترین کار ده، او دا کار د شیبر سره په مخکې کلو کې په کابل کې په بعضې منطقو کې شروع شوی و، خلکو دا کار کاوه. چون ښاروالي د کابل ښاروالي دا توان نه درلودو چې له هرې منطقې نه دغه زبالې راټولې کړي، نو خلکو شخصي خلکو ته معاش تعین کړی و، دوی ته به پیسې ورکولې، بیا به دوی راتلل دغه خزلې به ټولولې او براخره به یو هغه کوم مناسبه استفاده کېده. دغه خلکو به دا بېرته خرڅول، دوی ته ښه مبد عاید وه. ولې اوس نه پوهېږم چې اوس به دا کار په بو منطقو کې کېږي که نه، خو دا ډېر زیات کومک و په هغه وخت کې د کابل ښاروالي سره. نو دا بهترینه لار ده، او دا د دې لپاره نه چې دا دوی خلکو سره داسې ذهنیت چې زموږ حکومت سره کومک کوو، دوی په حقیقت کې له خپل ځان سره مرسته کوي، د خپل ځان صحت ته پاملرنه کوي، چې دا هر څوک په خپل کور کې چاپیریال د پاکوالی په نظر کې ونیسي، دا اصلا دوی خپل ځان لپاره کوي. بالاخره دا وړوکی حرکت په غټ حرکت باندې بدلیږي، په مجموع کې به چاپیریال ته موږ ګټه رسوو. هغه سیاست وغې یوې خواته پرېږدو، دا د انسان د بشر د صحت مسله ده، د بشر یا د انسان د اقتصاد مسله ده، دا ټول کارونه اړین دي باید نیکي خلک.
یو بل موضوع په شورونو کې د دې خاطر چې بیا هم همدغه پلاستیک او همدغه شان خلک په ویالو کې اچوي، مثلا په کابل کې بیا چې کله باران تیز وشي، اوس خو دا د اقلیمي بدلونونو له خاطر یو نیم وخت بی وخته تیز بارانونه وري، بیا یې دا اوبه بندې کړي وي، بیا دا اوبه په سرک بند راوړي، بیا سرک بند شي او بیا د خلکو غالمغال هم وي. دغه ویالو ته باید خلک توجه وکړي، لیکن غټه سونزه دا ده. تاسو خو په اداره کې کار کړی دی چې خلکو ته څه لارښوونه وکړي، ګومان کوم خلک یو بل ته سره ګوري، څرنګه کېدای شي چې په انفرادي شکل باندې هر څوک مسؤلیت ادا کړي؟
یو غټه ستونزه شیبر صاحب چې موږ په افغانستان کې لرو، خلک دغه د کور د زبالې مدیریت ته ډېر په ټیټه سترګه باندې، هر څوک فکر کوي چې دا ډېر یعنی سپک کار داسې کوي، ولې دا په حقیقت کې داسې نه ده. دا د کابل د ښار د ویالو بندښت ما مخکې اشاره ورته وکړه، د دې ټول سوار سي عمده عامل چې وی ګوري هغه ویالې ته ورسې، دغه پلاستیکي کڅوړې دي چې دا بندې کړي، او دغه پلاستیکي کڅوړې دي چې دا ما استفاده ترې کړې په خپل کورې کور کې پا ترې کړې برت ترې کړې، دا بالاخره بیروی شکل باندې غیر مسؤولانه شکل باندې دا موږ کوڅې ته اچولې، دا بالاخره شمال وړې ده ویالې بند کړې. او غټه ستونزه یې بیا په مجموع کې موږ ټول کابل خاجان دي، د غټو ښارو اوسېدونکي بیا هغه ستونزې سره مخ دي چې لارې بندېږي. نو خبره مې دا کوله چې که چیرې د زبالو د مدیریت یا په مجموع کې د چاپیریال د ښه والي لپاره موږ دغه مسؤلیت په ګډه باندې ومنو، که دا نارینه دي که ښځینه دي که دولتي کسان دي که شخصي متشبثین دي که عام خلک دي، په مجموع کې دا من حیث مسؤلیت قبول کړي. لکه څنګه چې موږ د خپل کور د خپل حویلۍ د خپلې کوټې د پاکي او صفايي خیال ساتو، همداسې باید د خپلې کوڅې د محلې د صفايي خیال هم باید وساتو. ټول باید لاس سره ورکړي او دغه ستونزه په ګډه سره مدیریت کې او دا چیرې د کار وسي، په ډېر کم وخت کې به موږ د کابل په ښار کې او په نورو لویو ښارو کې د غټو تغییراتو شاهدان اوسو.
مدخص صاحب، که د اوبو مسلې ته په ښارونو کې راسو، تیر کال په کندهار کې ځینې د خیر خلک وو، دوی چې د موټر به وینځل، بیا به د موټرو د وینځل شوي اوبو لپاره داسې یو ژور ځای جوړ کړی و چې د مځکې د سطحې اوبه بیرته خوندي شي او یا مثلا ډېرې کمې نه شي. دغه موضوع ته په کار نه ده چې په ښارونو کې توجه ډېره زیاته شي، ځکه اوبه خو کال په کال د افغانستان د کابل په شمول په ټولو ښارونو کې سطحه یې په کمېدو ده؟
دا مهمه او دا حیاتي مسله ده. که چیرې د اوبو سره کوم برخورد چې اوس کېږي، دې ته زموږ هیوادوال په ګډه باندې پاملرنه وکړي، شاید په ډېر نږدې راتلونکي کې به موږ د څښاک اوبه ونه لرو، او د موټر وینځلو خو څه کوي، نور مشکلات خو څه کوي، او دا راروان دا ستونزه راروانه ده. نه تنها د موټر په مینځلو کې، په مجموع کې د اوبو په استفاده کې باید موږ هیوادوال دومره پاملرنه وکړي. د اوبو د استعمال لپاره باید داسې فکر وکړي لکه څوک چې تیل مصرفوي. تیل شاید که چیره پا طبیعت که پا چاپیریال که نیه شاید انسانان مرد نشی دی تیل پا نشتون که خودی اوبو پا نشتون که جوند امکان لری در جوند هم ده انسان لپاره هم ده حیوان لپاره هم ده نبات لپاره پا مجموع که ده جونده موجودات و جوند پا اوبو بانی والارده نو دی سره باید پا بیرویه شکل بند استفاده و نسی که چیره ده موتر و وینزلی حد اقل که چیر نور سنسی کولای دا دی موتر و منزل دی کم کی او بیاسه که چیر وکرسی چیر تا یو سیستم رو تا جور کسی دا اوبو زایی نسی او بالاخره دا اوبو تصفیه کی پا بیر کموشانو بنده تصفیه کی گی دیر ساده لاری دیزی تصفیه لپاره یو چه جغل و سکارو دا شان پا کاری دا اوبو برتا تصفیه کی گی دینا بیا استفاده کی گی خود دغه لپاره خو یو څه پیسې پکار دي یو څه نور امکانات پکار دي په مجموع کې خو بهترینه لار دا ده چې موږ د دې په ځای چې موټر په اوبو پرې مینځو ښه خبر دا ده چې یوه نمناکه صافي پې تېره کړو زموږ هیوادوال دغه زحمت په ځان نه قبلوي فقط هر څوک کوشش کوي چې موټر مینځلو ځای ته ورسي او ډېرې زیاتې اوبه پرې کړي مصرف کړي ډېرې نورې لارې دي د اوبو د درست استفادې لپاره چې زموږ هیوادوال باید هغه ته پاملرنه وکړي توجه وکړي خصوصا که چیرې څوک په کور کې بوټي لري چمنونه لري د دغو د اوبو لګولو د یاري لپاره باید توجه وکړي د کور دننه په روزمره ژوند کې چې موږ له اوبو استفاده کوو که اودس کوو که خپله ځان مینځو یا کالي مینځو د دې په استفاده کې باید ډېره پاملرنه وکړي یعنې ډېرې لارې دي او ډېر ښې طریقې وجود لري چې د اوبو په سپما کې موږ هر شخص هر فرد کوی سي چې ونډه واخلي او په دې کې مرسته وکړي
یعنې حتی که په کور کې څوک لس ونې لري داسې دې نه کوي چې لکه د ویالې په ډول باندې د اوبو ورخوشي کوي خو کولی شئ چې په یوه سطل کې په یوې یو بل شي کې لوشي کې هرې ونې ته بیلې اوبه ور واچوي یعنې اوبه باید وسپموي لیکن
د اوبو د بوټي ته د اوبو د ورکولو وخت باید په نظر کې ونیسي ریښتیا دغه بوټی اوبو ته ضرورت لري که نه لري اکثره ما داسې لیدلي دي چې اصلا هغه په خاوره کې هغه نسبتي رطوبت دومره لوړ وي لوندوالی دومره زیات وي مګر زموږ د هیوادوال بیا هم اوبه ورکوي هغه ګټه نه کوي
او بیا یې غرمه اوبه ورکوي چې لمر وي هغه بېرته
غرمه یې ورکوي چې هلته تبخیر بیا زیاتېږي د دې په ځای چې اوبه نبات جذب یا خاوره جذب وي هغه تبخیرېږي بېرته خو دا مختلف لارې دي چې موږ هیوادوال کولی شي خصوصا دغه د کور په منځ کې هغه د اوبو استفاده ډېره زیاته کېږي چې چون هر انسان موږ ضرورت لرو په ورځني ژوند کې چې اوبو نه استفاده وکړو خو دغې ته توجه نه کوي یا اکثره ځای تاسې ورسئ دا د اوبو نلکي سي دي دا لیک له دې نه اوبه څڅېږي فکر کوئ که چېرې په یوه ثانیه کې یو څاڅکی اوبه تویې سي د یو نل نه دا په همداسې دوامدار شکل باندې دا څومره اوبه ضایع کړي
څومره اوبه ضایع کړي
دا ډېر زیات هغه ده خصوصا مثلا که چېرې موږ تاسې سروزان مینځو اکثره خلک داسې خصوصا په ښاریاتو کې خوند ورکوي چې د ګرمو اوبو لاندې ولاړې اوبه پرې راخوستي ډېره لذت وړي او دې ته فکر نه کوي چې دغه اوبه د ضایع کېږي بېرته د موږ له لاسه ورکوو یا د کالی مینځلو یا د لوښو مینځلو کې په اشپزخانه کې ډېرې زیاتې اوبه ضایع کېږي د ښځو لخوا دغه ټول مسائل یا اکثره خلک زه ګورم ما لیدلي دي خپل اویلۍ په اوبو مینځي د دې په ځای باندې چې جارو یې کي بس د اوبو پایپ ورته نیولی بس مینځي یې نو هغسې وچ چې بېرته همغسې کېږي د دې لپاره چې موږ خاوره ډېره زیاته لرو ګرد ډېر زیات لرو شنې سایې کمې لرو یعنې دا داسې دي دا لکه زنځیر غوندې دي شیبار صاحب چې دا یو بل سره تړلي دي که یوې مسلې باندې بحث کوي بیا دا ټول بیا سره راټولوي
مدقیق صاحب په ژمي کې دا خبره په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې یو څه عامه شوله چې خلکو ته دا خبرتیا د رسنیو له لارې هم ورکړل شوه چې که چېرته تاسو له بامه واوره لاندې اچوئ نو په د حویلۍ په خام ځای کې دا واوره واچوئ او هلته یو نسبتا ژور ځای ورته جوړ کړئ چې د مځکې د لاندې سطحې اوبه ورسره زیاتې شي د باران له اوبو سره څوک څه کولی شي نن سبا پسرلی دی په پسرلي کې بارانونه وي
یو خو په خاریاتو کې په مجموع کې هغه پخوانی رسم و رواج چې هغه له منځه تللی شي بار صاحب د کابل په ښار کې مثال ورکړم یا نورو ښارو کې خلکو ټولې اویلۍ کانکریټ کړي سمټ کړي دي ډېر په مشکل به ته داسې ځای پیدا کړي چې ته په هغه کې واوره واچې او هغه واوره په تدریج اوبه شي او هغه به ولاړ شي مځکې لاندې جذب شي. په مجموع کې داسې خلکو کې ذهنیت پیدا شوی چې د هر چا ویلې ډېره زیاته کانکریټ وه او نو هغه
کمال دی
د مالدار ده او هغه ډېر پیسه دار ده. داسې یو ذهنیت ده په خلکو کې. په مجموع کې دغه اوبه که د باران په شکل راځي یا د واورې په شکل باندې راځي دا اوس فعلا په اکثرو کورو کې د ضایع کېږي. خو خبره دا ده چې د باران اوبو د مدیریت لپاره هم هماغه طریقه چې تا وویې دی که چېرې مثلا موږ وکړی سو په حویلۍ کې که چېرې داسې ځای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوې نه چې اوبه راوسي دغه د دې لپاره یوه ژوره څا وکیندو او دغه اوبه اوته څاو ته مسیر ورکړو او دا اوبه هلته ولاړې شي حداقل مثلا دوه متره ژوره یې ډېره ژوره دی نه یي قطر ولري او دوه متره ژوره یې په دغه کې ډېرې اوبه ذخیره کېږي. فکر وکړه سهار کور دوه متره مکعبه اوبه که چېرې ذخیره کړي د باران اوبه او دا په تدریج سره د اوبو لاندې د مځکې لاندې بیا جذب سي ده په اوږده مهال کې د مځکې لاندې واټر ټیبل چې ورته وایي یا د اوبو سطح د مځکې لاندې دا راپورته کېږي. بیا داسې راپورته سوه د مځکه کې نمای زیاتېږي او بالاخره ګلان او بوټي کوی سي ښه نمو وکړي. یعنی دا یوه طریقه ده خو که چېرې څوک دې ته پاملرنه وکړي او دغه کار وشي خبره دا ده چې د دې تطبیق او عملي کول
او دا سخته کار هم نه دی. څه فکر کوي که چېرته د کابل ښار چې په میلیونونو کسان پکې ژوند کوي دا اوس په پسرلي کې همدغه دوه متره ژور ځای وکیني او د ناوو اوبه همدې ته ور برابرې کړي حتی دا د څښاک اوبه چې د دوی په کورونو کې کمې دي امکان لري چې یو دوه کاله کې بیرته هغه څاګانې راپورته شي او اوبه زیات شي پکې. څرنګه همداسې نه ده؟
دا خو اکثره خلک داسې فکر کوي چې دې ته لکه د یو مجرد فعالیت په شکل باندې ګوري چې یعنې یو کس به دا کار کوي. خو که دا په غټ تصویر کې فکر وکړو چې هر کور په هر حویلۍ د هومره اوبه ذخیره کړي زه مطمئن یم چې په راتلونکو دوه درې څلورو کلو کې دا ډېره زیاته ګټه کوي. یعنې یوه طریقه یې دغه ده چې باید خلک دې ته پاملرنه وکړي او دا من حیث یو فریضه ځان ته وګرځي یو مسؤلیت د خپل وبولي څه په دې بې له دې نه چې مثلا حکومت یا دولتي ادارات دوی ته واسي او دا کار په زوره کوي که دا په زور نه کوي دوی کې باید خپله دغه نیت پیدا شي دغه ښه نیت باید موږ په خلکو کې رامنځته کړو د ښو کارو د انجام لپاره چې یو یې پکې همدا کار ده چې که چېرې دا نیت موږ رامنځته کړو نو هغوی خپله که چېرې توان د دې ونه لري چې چاته یو څوک استخدام کړي زده کړو دوی کې خپله هم کولی شي چې یو جایزه ورکړي. خیر دوه متره دی نه یو متر په مجموع کې که چېرې موږ په یو متر ژور ځي کې اوبه حداقل د درې ورځو لپاره هلته ذخیره کړو دا جذبي کړي بیا چې بیا بله دوره د باران پرې راځي بیا د عمره اوبو حداقل هغه ټولې به نه ضایع کېږي یو متر خو به ده ذخیره کړي کنه. خو دا بهترینه طریقه ده ښه لاره ده که چېرې موږ یوه دوه دې ته پاملرنه وکړي.
متخصص صاحب کور ودان خیر یوسی
سی سوداگر د خنړو جنگلو خوړ زامن دا وطن یو غیبی رغم خوب کی پوشتے غواڑا چشای غواڑے وایم دی دندا دی غواڑم بل دی دندا وطن تم دا گل دا چکے دو کبھی پکو مستر گو تم دا گل دا چکے دو کبھی پکو مستر گو.